سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د تایرو شان تخنیکی چار په سمبلخ تر کله کوم خبرونه با په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی لاسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکي د رښتره په کچه شپږ اشاریه پنځه درجې د زلزلې لکټر لګ نه ستنه په پاکستان او سلور نور په افغانستان کې وشلې دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د لیشنګ لسوالۍ یو اوسیدونکی او سلور ماشومان د زلزلې کې ټپیان او یو درې میاشتنې ماشومې مړه شوې ده. هغه ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
دوانو لږانه زخمی دی او وړو کې څه زخمی دی بس دا پامل چې څه زخمیان دي او دا یو خپل جن دلا څور
د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دی. افغانستان او پاکستان کې لږونه کسان د تیر شپې زلزلې کې ټپیان شوی هم دي خو د ارقام لا کړه ورستی نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې میاشتې د رسیدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغې په خپلو خبرو کې ویلي
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity.
زه له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې روژه نیسي د سولې متقابل درناوي او پیوستون غږ کوو. موږ باید له دې مبارک میاشتې الهام واخلو او په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شعبان دیرشمه او سبا پنجشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا ملي په بوتخاک سلولر کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات ترسره کړی دي. د طالبانو وایي انځبیلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي او وسلې لاسي بمونه او نور وسایل اترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدس ځایونو ولسي وګړو بریدونه وکړي. زموږ وړاندې د ملګرو ملتونو یو څېړنیز دلی ویلو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلی زمینیت سازمان یو چارواکی اند شپږ زرو د ایش سرتیرو د موجودیت خبره کړې و. هغه څه چې طالبانو رد کړی دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په بخمود کې د جګړې د نمرۍ کرخي لیدنې ته ورغلی و. د خار اچې پاروستي او څومیاشتو کې د سخت جګړو شاهد و. دوړ خو ته پکې درنه تلفات اوختی دي. د سفر په داسې حال کې تر سره کې چې نن د اوکرين بیلا بیلې سیمې د روسي د هوایي بریدونو دی ویبلې چپی شاهد وي چې د راپورونو په بنسټ پکې ګڼ شمیر ملکی وګړي وژل شوی دي. ولادیمیر زلنسکی مسکو تورن کړی دی چې د ولسی خلکو په وړاندې وحشیانه ظلم تر سره کوي. پر اوکرين د روسي د تیری د 2022 کال د فبروري په 22 پیل شوی او تر اوسه دوام لري. او د افغانستان 19 کلنې لوبډلې سریلانکا ته د 209 نوي منډو هدف ټاکه. دا درې اړخیز سیالۍ و په لړ کې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د سریلانکا په وړاندې 209 منډې ترسره کړې. دغه سیالۍ چې نن د کابل پر وخت تر غرمې وروسته پیل شوې وه افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی یې توپهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سپسې دوسره 209 منډې وکړې. د افغانستان په توپوهونکو کې محمد هارون اتاتیا، خالد تڼیوال 45، کامران هوتک 43 او سهیل خان 44 منډې جوړې کړې. د سریلانکا په توپ چوونکو کې بیا رانا ټونوکا 4 او کولو پانا 3 لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا توپوهونکو خپل پانې تازه پیل کړی دی. د ویلو د شوې دغه یو ورځنی سیالۍ د افغان کرکټ ادارې په کوربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کم عمره لوبډلو ترمنځ د مارچ 14 نیټه پیل شوې او تر 13 به دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل لاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. په افغانستان او پاکستان کې تیر شپې زلزلې یو شمیر وګړي وشلې او خلک یې ټپیان کړي هم.
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 تنه موږ په هیواد کې ټپیان لرو، 4 تنه شهیدان شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور ولرو چې د دې زلزلې تازه او وروستي جزئیات څه دي. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د نوروز په نمړې ورځ تفریح ځایونو یا د خپلوانو لیدو ته تللي افغانان وایي چې د طالبانو له لوري مخه نیول شوې ده. دا چې په کوم علت دوی مخه نیول شوې ده دا به هم په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي لږ زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوګي او سوء استفادې سره مخ کړې دي. طالبانو د نوي کال په ورځ پریکړه وکړه چې د نجونو پر مخ به د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې کیږي. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به دا درته ولرو چې نن د چین ولسمشر شي جین پینګ خپل سفر چې روسیې ته درلود پای ته رسولی. نشه د دې سفر لاسته راوړنې څه وي د بهندر څخه په راپور کې ولرو. نو مطلب هم درته لرو مطلب
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تلرتونه وژلي او شاوخوا 15 بیا څنګه ژوبل کړي دي. د طالبانو حکومت امیر اختیار وزارت ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وژل شوی دي. تفصیل په دې راپور کې
سره دغه زلزلې کې وړو کې اولی به تقریبا درې نشنې الحمد الله سوار کړه. بس خو جا کی ومی ګلاند شي وا
پینځه دیش کلن عبدالبصیر د لغمان ولایت علی شنګول سوالی اوسیدونکی دی. نو موړی وایي چې دا او کورنۍ ویدو چې زلزله وشوه او د شپې د تیارې او دوړو له امله ونه شو کولای چې خپل درې میاشتنې لور وژغوري. هغه ازادي رادیو ته وویل
تقریبا چې څو بجې بس ناڅاپه حالات راغی، زلزله شروع شو. بس ماشومان چې هغه پوه شروع کړه، بس وتو کې چوی د سیو دیوالو دا را باندې وغورځېده. زه خپل هم زخمي شوم، یو مزې زخمي دی، دوه مې لورګانې او یو لور مې خپل جون دلاس دیوال ښه کلک دیوالو یې بارانونه هم پېکېدار څه پېکېده. زلزله چې وه بس زیاته وه.
هیلۍ د کابل ښار د 15 ناحیې اوسېدونکي وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه ویجاړ شوي او له دوړو له امله ورته تنفسي ستونزه پیدا شوې. هیلۍ ازادي راډیو ته وویل
د دغه زلزلې له امله د کور ټول پلسترونه نړېدلي، دیوالونه درز شوي، د کاشیانو په منځ کې درزونه پیدا شوي. لور ته مې د دوړو له امله تنفسي ستونزه پیدا شوه. دوه ساعته ورسره په روغتون کې وم. وروسته د شپې تر درې بجې پورې په موټر کې ناستم، ځکه احوال راغی چې بیا به زلزله وشي. د کور دیوالونه درز شوي وو، نو فکر مې وکړ چې که دننه په کور کې واوسو ټول کور به په موږ ونړېږي.
پینځوس کلنه مروارید بیا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ د عبدالاخیلو کلي اوسیدونکې ده. مروارید ازادي راډیو ته وویل چې په دې سلسله کې کور په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی.
زلزلې زما کور وران کړ، زما ټول شیان له منځه لاړه، د الماری لوښي هیڅ هم نه و پاتې. زلزلې زموږ هر څه ویجاړ کړل.
د طالبان حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په امګان ولسوالۍ کې و، د ریشتر په کچه 6.5 او ژوروالی یې 100 کیلومتره و. د ښاغلي رحیمي په وینا دې زلزلې د افغانستان په ولایتونو کابل، تخار، لغمان، بدخشان، پکتیا، خوست او سمنګان او دغه شان پر افغانستان سربیره د پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ځینې برخې هم ښورولې دي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د بیګانې زلزلې له امله د وژل شویو او ژوبلو کسانو د وروستي شمېرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 وی تنه موږ په هیواد کې ټپیان لرو، څلور تنه شهیدان شوي دي. د شهیدانو له جملې دوه تنه په تخار کې، یو په کابل کې، یو هم په لغمان ولایت کې وو.
ښاغلی زمان وایي دوی هڅه کوي چې په نور ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمیر معلوم کړي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په بیګانۍ زلزله کې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله تر 0 ډیر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول. خو د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په ټولیز بیا په 1401 هجري لمریز کال کې د طبي پیښو له امله 1100 افغانان مړه شوي دي.
ما
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي لږ زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي خونیس کال پایل اعلان کړ او نجونو ته بیا هم لشپګمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنه کړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خواشینونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي له زده کړو د افغان جنو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړه ویلي، د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض د دې هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې له زده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بلل او ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقوقو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه دی، تر څو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خواشینونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی پر رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیره ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوې خونیس کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمیر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمینې کابل دوه تنه اوسیدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل نوې
کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په اړه کې هیڅ کوم اقدام نه شو. نو موږ ډیر خوشین شو په دې خبره چې ولې زموږ ښوونځي پیل نه شو. نه پوهیږو د طالبانو څه هدف لري چې زموږ ښوونځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډیر نهیل شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکر نه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او ترتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبان ډیر هیله کوم چې زموږ مکتبونه پرانیزي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض ترڅنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړو، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د سرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد و پوښت، خو د دې راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د یادونې ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې تر څنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلې دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د بارچ 22مه د اوبو نړیوال ورځ ده. یو شمېر افغانان د اوبو له کمښت څخه د شکایت ترڅنګ د څکا کوبو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده، یو شمېر افغانان د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسۍ او د اوبو له کمښت شکایت کوي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د سیمې نور اوسیدونکي د څښاک اوبه په ډېرو ستونزو ترلاسه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس مهال خلک له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. زموږ خویندې، نجونې او هلکان ټول له بوشکو او کراچۍ سره د څښاک اوبو پسې سرګردانه دي.
مزار شریف ښار اوسیدونکي نازنین هم وایي چې د دوی په سیمه کې خلک نه یوازې د اوبو له کمښت سره مخ دي، بلکې د نلونو اوبه هم مالګینې او کله خړې هم وي. نوموړی وویل
البته د موقعیت کې مو استیم
په کومه سیمه کې چې موږ ژوند کوو د ټولو کورونو د نلونو اوبه مالګینې دي او ځینې کورونو اوبو ته سم لاسرسی هم نه لري.
درست به آب دسترسی ندارن.
خلو پختنه سرسره دوی خپل اصلي سیم مشخص نکړي چې د ستونزه د یاد ولایتونو په کومو سیمو کې ده. د طالبان حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نکړي، خو په کابل کې د طالبان حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤول شفیع الله زاهدي په پلازمینه کې د اوبو کمښت د ستونزې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ دوام او د نړیوالو پروژو ځنډ دغه ستونزه نوره هم پراخه کړې ده.
فعلا موږ تقریبا د ټول نفوس چې په پایتخت کې اوسیږي د هغو له 40 تر 45% ته موږ اوبه ورکوو، هغه هم په وقفهیي ډول باندې، بعضې جایې کې په یوه ورځ باد وي، بعضې جایې کې دوه ورځې باد وي، بعضې جایې کې تر درې ورځې پورې هم رسیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د افغانستان د اوبو سرچینو د کیفیت د کنټرول مسؤلیت لري وایي چې د اوبو د سرچینو د کیفیت معلومولو لپاره لابراتوارونه او اسانتیاوي نه لري. د دې ادارې سرپرست انجینر بصیر امین ازادي راډیو ته وویل
باید لابراتوارهای باشه که حداقل
په دقیق ډول د افغانستان د اوبو سرچینو د ازمایښت لپاره باید لابراتوارونه موجود وي. د دې ټکي په پام نیولو سره چې په ډیرو ولایتونو کې چې د اوبو سرچینې شته، د اقلیم د بدلون یا جګړې او د وسلو او ډول ډول کیمیاوي مواد د استعمال له امله باید وازمایل شي.
په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه تر ډیره وچکالي، د اوبو د بندونو نشتوالی او د اوبو ډیر مصرف بلل کیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو پوه احمد جاوید نوري وایي
حکومت باید اول سیاستای
حکومتونه باید لګونډي هیوادونو سره د اوبو سني سیاستونه حل کړي، د نور هیوادونو له کارپوهانو او تجربو څخه کار واخیستل شي، ذخیره بندونه جوړ شي او د څښاک او کرن لپاره د اوبو رسولو سیستمونه دی ورخو شي.
د اوبو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا مطرح شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ خلکو ته د اوبو په اړه د پوهاوي په خاطر ونمانځي. نو د مارچ 22مه اوس هر کال د پاکو اوبو اهمیت ته د پام اړولو او د پاکو اوبو د سرچینو له دوامداره مدیریت څخه د ملاتړ په موخه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2023 کال د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اوبو بحران د حل لپاره د بدلونونو تسری تر شعار لاندې خلک وهڅوي چې په خپل ژوند کې د اوبو د کارولو او مدیریت طریقه بدله کړي. د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوه ټویټ په خپرولو سره د ټولو غوښتي چې د انساني ژوند له دغه حیاتي عنصر څخه د دوامدارې استفادې او مدیریت په اړه فکر او اوبو ته د ټولو د عادلانه لاسرسي لپاره اقدام وکړي. هغه دا هم لیکلی چې اوس مهال په نړۍ کې 2 میلیارده خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په اوسنیو کړنو سره به نړۍ تر 2023 کال پورې اټکل شوې غوښتنې او شته اوبو ته په پام 40% کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو اعلان کړی چې سږ کال د اوبو نړیواله ورځ د اوبو او روغتیایي ساتنې د کړکیچ د حل په موخه د بدلونونو پر چټکولو متمرکزه ده او د دې ورځې په مناسبت په یوه کنفرانس کې هڅه کوي چې د اوبو بحران لپاره د حل لارې ومومي. دغه کنفرانس به د مارچ له 22 څخه تر 24 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې جوړ شي. د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې اوس مهال ډیری هیوادونه د اوبو پر زیرمو بې ساري فشارونه راوړي. ویل کیږي دا چې د نړۍ نفوس په چټکۍ سره وده کوي، د اوبو کمښت په نړۍ کې یو له سترو ګواښونو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسوه. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکارۍ او لړ سندونه هم لاسلیک کړي دي. مسکو ته د چین ولسمشر سفر د امریکا او لویدیځو لخوا له خبرګون سره هم مخ شوی. تفصیل د اسدالدین نور.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسوه چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له ژورېدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شي جین پینګ سره خبرې بریالي او رغون کې یاد کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسي سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یو هغه د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي سفر کې ده. شي جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پروند مارچ په 28مه وویل موږ د ستراتیژیک ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یو اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د دې په وینا نوی پړاو ته داخليږي. روسي او چین د تیر کال په فبرورۍ کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی وو. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغه جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شي جین پینګ ویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلاوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شي جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربان هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جانکر به هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینې ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنگي سرچینو تشه ډاکی کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
همدارنګ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یا ازادي رادیو ډاٹ کام ده، په فیسبوک کې او همدارنګ په ټوئیټر کې موږ در سره وګورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوبو متخصصان او یو شمیر اڅلنیز بنسټونه وايي افغانستان د موثر تاریخ تر ټولو سخت وچکالي تجربه کوي. ازادي رادیو هم موندلې ده چې د افغانستان جنوبي الویدیزي او سویل الویدیزي سیمه عملا له وچکالي رانسوړي. دغه وچکالي د بزګرانو او خلکو ژوند تریخ کړی او توي له حکومت او نړیواله ټولنې غواړي چې دوبو غمی وخوري. دوبو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو ته کتنه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د جنوبي ولایت اوروزګان په مرکز تیرینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجري به ځمکه لري چې د خړوبولو لپاره یې همدا یوه لاره ورته پاته ده.
وس دا وچکلی صدع سفیر یو برمه هو غد یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دا متکه صخه دا وس وچ دی.
نو ما وړی وای زما کې تنګ دی دوه نور برمی یا جوړ چاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه چاو باسی هغه چا چې ډېرې کمی او بتر راوزی. محمد نعیم وای ک دغه چا هم ور وچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړ شي.
د خورکو بل نه لرو د خرکو بنسته په تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه دغه ته وس فلاړی چې کډی جن با 15 شپار وجری بم زکده په دغه وجری بم زکه مر اوی معنی غنم دی وخت دا وچ کلیس خو پهغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه دغه سم 15 خوراره مخیست دی شپار خوراره می مخیست یا ته خوراره می مخیست.
په همدې ترن کوټ کې یو بل بسګر هم د زړه غوټی را تخلاص کړي او وی ویل سکالې د وچکالۍ لکه بالا پزمکه کې هیڅ هم ندی کړلی او د پولی ټاک تناس دی.
اجمت ولاد سپت خار د کری وسدونکم یو جکانم کشتونه خونه شاش کال د جسمه وروره زبدې درتو ما چې پروش کام یو لږ ماش کړلی و شاش کام نجباری کړلی دې نم ماش کړی دې هیڅ شی منه دې کړلی پرمزه کوم سپیره بادونه چلی دې هیڅ شی مم نه دې پکړلی پټرول والے کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندې پوبوکو نو مش د وبو د ستنز سره ډیر مخامخ باغونه شجه بس نیم خوش کړي د وچدو په حالات کې دې
د افغانستان په اکثر سیمو په ځنګړې توګه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز کې د ځمکه سر او بود کموالی لکبل خلکو په پراخه توګه د جوړو څاګانو کیندلو ته مخه کړي ځینې خلک په ماشين خو ګانش مر نور بیا د مریضو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې او براباسي فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی دای وای د کلی خلک د کرنې څخه اند څخاق لپاره وبنه لري فضل رحیم وای د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې لې ویبل سیمه وبوړي او د ژوند ارتیاوي پر پوره کوي
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو یو نو دلته ډیر زیات وچکالی راغلی د دلته په خواز مزه وبسي ولې تقریبا پر وګازه شپږ غازه ولې نو وسه ولې سیمه چې دا د لګک سیمه ورته وایي دا سیمه مکمل بابلی اوسېږي او په مستر خلک وڅ پټان کې دي د وبوندي چې نو ویلی لا سیر بو وڅېږي
د وچکالی شکایتونه او له عملی د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیخي پراخې دي په افغانستان کې د وچکالی ډیره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک دی راپور لمخې شاوخوا او یا سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالداري ده د ترزمکی لاندې اوبو کاچا په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر میدان وردګو غزنی پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 12 متره ښکته تللې د ځمکې لاندې اوبو په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري هغه داسې چې که په هر اندازه د ځمکې لاندې اوبو راوځي په هماغه اندازه اوبو باید بیرته ځمکې ته جذب شي د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبو مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبېږي په افغانستان کې بیا په تیرو دوو لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفېږي خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبېږي همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړې دي د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي په جرمني کې مېش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي خاغلی معیار ازادي رادیو ته ویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واوري اوبو زیرمه کوي چې انتري بزګران استفاده کولای شي او اندز مکی لاندې په اسانه جذبېږي معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډای ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده یعنی په دوه کې ټول حق لري یو شان حق لري تر څو د هغه څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په استلو سره هغه انحصاري کړی دی په حساب یعنی یو کس د هغه څخه ګټه اخلي او نور کسانو یا څاګانو د شای وچوي دا ډول کارونو مخنیوي
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له وزارت سره شریک کړه د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري خو په خبره یې دا محالي عملی کېدو ته پیسې نه لري
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودیجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلی کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لر خو تر هغه وړاندې ورزول لندو خبرونه ده. افغانستان او پاکستان کې د شوي زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی لاسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکي در خسر په کچه 6.5 درجه زلزلې الکترل لګنه په پاکستان او څلور تنه نور په افغانستان کې وژلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې مبارکي میاشتې در رسیدو له کبله د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفاده په ټول نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي. د طالبان حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلور لاره کې تیر شپه د دویش پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي. طالبان وایي زبیل مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دویش درې مهم غړي وژل شوي، وسلې، لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي د دویش وسلوالو پلان درلود چې د روژې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د نوموړې کرښې ته ورغلی و. د خرچې په وروستي څو میاشتو کې د سخت جګړو شاهد و. دواړو خواو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن د اوکراین بیلابیلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وي چې د راپورونو پر بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د افغانستان نس کلن لوبډلې سریلانکا ته د 209 نوي منډو هدف وټاکه. تر اوسه پورې لوبه روانه ده چې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه وګورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام مدرنخ د لوبو له میدانه اونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. ورسته برخه کې ځنګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی و. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځو سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزي سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کلنو کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالۍ او کوربتو په غاړه لري، چې د افغانستان نونس کلنو کم عمره لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبي، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ په لوبي ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو پیل به د مارچ په 14 نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار احمد حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دی. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلو بکړي دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یو درویش کسیز لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کموم رضوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړی لوب افغانستان او دویم بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوه یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو پوړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10 نیټه د متحده عربی اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 سوورونو کې د 202 اویا منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پورا 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزي 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 105 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یو وکټ واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سهیل خان وو. د غرض دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه تر سره شوه چې بنگالی لوبډلې د درش پیتو منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د چهارشنبه پر ستر سره شوه، بنگلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 202 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 40 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلیدل. افغان لوبډلې 40 اورونه ولوبول او د 113 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځیدل. په دې سیالۍ کې هم سویل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل شوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمي تر 19 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کموم ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپهنه کړې او ټول لوبډلې په درویشتم اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمر لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اوور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سویل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مسول عبدالله خان پکتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ، افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلنو کموم لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو یو کوربه توپ په غاړه لري چې کې د افغانستان 19 کلنو کموم لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډله شامل دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13 نیټه باندې شروع شوې چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13 نیټه او دویمه هم په 15 نیټه ترسره شولې چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیز سیالو هغه د جام د خودنی مراسم هم تر سره شول چې پکې د درې وړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د سریلانکا نونس کرن لوبډلې په وړاندې ډګر تخته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د بنگلادیش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 28مه نیټه باندې سریلانکا د بنگلادیش نونس کرن لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي. او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي. او په 30مه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوب لړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فائنل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنګله د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي. ورپسې به د اپریل په 2مه باندې د یاد هیواد د نونس کرنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي چې په پای کې به د لوب لړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوب لړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي. پر کیفیت او معیار یې کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندستان له آسترالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړی شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له آسترالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندستان په احمد آباد ښار کې د آسترالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9مه نیټه پیل او دوشنبه بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼې آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 144 منډې وکړي. هندۍ لوبډلې ته اشوین شپږ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپله لومړنۍ پاڼې تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 168 او شبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپ وهنې نوبت هم وراغی، خو د 15مې ورځې تر پایه یې دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېمه بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې درېمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 8مه نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل انګلستاني لوبډلې د شلوريزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شل اوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ تر سره کړې ده چې بنګال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه تر سره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورت کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلادیش په خپل قربتوب د انګلستان د شل اوریزو سیالیو اتلې لوبلړۍ ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلادیش ته لوبلړۍ درې ملو بدرواني مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 منډو په توپیر وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د 16 اورونو لوبلړۍ پایل کړه. لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلی و. بنګالي لوبډلې دا هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره په 13 اوور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړۍ توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپوهونکي د بنګال په وړاندې بې وسه وو او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنګلادیش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېمه لوبه کې بنګلادیش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړي. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره خپل وکړ خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنګالي لټن داسو هغه دی یو چټکی منډه کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړو او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوبلړۍ غوړه لوبغاړي او پیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شل اوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ تر سره کوي او بیا یې بنگلاديش کوي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شل اوریزو نړیوال جام وروستي اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنی سیالیو لوبلړۍ یو دوا انګلستان ګټلې و.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنوم او واکس نه په ګټه اخستنې نور کسان له افغانستانه وستل شوې دي. د خزینه لوبغاړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه ندي ویلي خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي رادیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نغړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې واخیستل شي وای په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه وخو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورتونو په نوم پته مکړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرې، یو میاشت وروسته پرواز لرې، لاس ورځې وروسته پرواز لرې، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
سره لدی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو لدی وړاندې پیات فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. دې سرچینې د خبر ورسره لدی ازادي رډیو ته وکړي چې په برېټانیا کې پی وی چیړنه کې څرګنده شو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خزو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او خزو په خپل عمر کې فوټبال نه کړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د خزو فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنۍ له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوالو تک کې انتقال شول. میلو رسپانې پرون پنځمه په راپور کې وویل چې د غونجونو خزو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ و د برېټانیا د کورنۍ چار وزارت لدی قبل ویزی ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانې په حواله هغه سیړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوې چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یو برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ وراخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال اجام مقدماتي سیالیو په لومړی لوبه کې بحرین څلور د دوه پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په 14مه نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د دوه ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخوا بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو وار بیا جانی انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو څلورو کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې ګیګالی کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راست په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلې دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جانی انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ولید شه د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام لامل چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ زیات کړی دی.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه ورسته برخه او ځانګړي مرکه دا زلمو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او سني روزون کې دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسۍ او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ په ذهن ډیر نه خلاصېږي چې دا څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم چې مونږ د تغییر او تبدیل هغه مسلکي توپ ګورو چې دته مونږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو، دا دومره په مسلکي ډول نه روان. واجه دا ده که وګورو د مونږ پیشیا کپ کې څه رقم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لغنه دا ټیم سره راته د تغییرات پکې راتله، اخر بیا د یو ای خلاف څه د بل ټیم وو، وس په د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره، بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نخ کاری سی ټیم به مونږ جوړ کو او کومه طریقه سره مونږ روان یو.
زه سب تاسو لاند د تر دې ځای باید څه شوی وای او لوبډل ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروری ده شاید چې مونږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي مونږ په لیگو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی او د ټیم کمبینیشن، هغه د لوبغاړو چې کوم مونږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته قوي نکتې او ضعیفه نکتې، کوم لوبغاړی پوم کې ده، کوم لوبغاړی زیات فټ ده، کوم لوبغاړی نه ده پوم کې، کوم لوبغاړی زیات فټ نه ده، کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید څه رقم ناکینګ وکړي، څوک باید څه رقم فزیکی تمرینات وکړي، څوک باید څه شی وکړي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د دې زبردست کوچز سټاپ پلان دی باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پینه خودل سي سي ډیر جدا ووسیږي، یو بل نلري ووسیږي او بیا راغونسي او بیا ایونت ته سره زی. دا کار به د منګا ټیم سره ورس په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګا د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې وګورو کوم اوپنران باندې مونږ کار کوو، لګیا یو څوک کوم په نظر کې دی دا زری برخه ده. پاس بالینګ کې د مونږ وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې خو به زړه بال بالینګ نشي کولای، یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم سدا د سی مسلکی تیاری هم نه دروان سه، هغه باندې مونږ فکر وکړو سی یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د اغه په 2023 کال کې مغاسیا اوټیږي یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغره کم ستوند سره مخ ده نو دغه تیاری هم سید ماته دومره خنخکاری
دا راته وای چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډلې انتخابيږي دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده
ټیم جوړښت منګا میشا ک پکې روکو په سفر کې کو زده دي منګا د ناکامۍ او غټه برخه هم ده چې منګا په سفر کې ټیم جوړو ټیم باید له سفر نه مخ کې جوړ سی او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید وسی هغه باید معلومه او نور مخ کې باید ایونت کې او مخ کې لاړ سی نو کو ګورو دا شیان دی روره سم منګا پته نه ښکاری چې دا ترانزیشن پیز سره کم روان د څوک به ځاخر کی ورلد کپ کې دی ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي او د شانو باندې ډیر مسلکی کار نه دروان
وینو چې څوم نړیوال سفر د چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي خو تیر ترم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه و دوی اتا کم ته هم ون رسیدل او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده څه پروسیجر په کار ده
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم او کوم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیمه الکان سی انتخاب سی ودی شاته بنیادی چیره استعداد د صرف او استعداد چې د کوالټی ده کنه او یا کوم شاته کوم تورنمنت کړي ده یا کوم مسابقه کړي دي ای په کوم تر باندې راغلي دي که یا د سی ودی سی چې درې کال مخکې یو څه کړي دي دوه کال مخکې یو شای کړي ده پیغه شو باندې وس په ټیم تر راغلي او کارکړدګي دوه درې کال مخکې کړي په غیر ټیم کې وځي جوړيږي نو ټول دا غو مسائل دي سی په دې باندې ډیر سیریز غور پکاري او ډیر پیکر ته په پکاري ستر سو پورې او خالو بدل یو سفر باندې لاړ سی و سم د سی لو بدل تللی د سی دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابيږي کوم لوبغاړي به لوب کوي او دا نور لوبغاړي به بیا چی کوي بیرته برازي بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک زی دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول زریو وس نه په بغو خلکو باندې کار کولو وس او خلکو ته رول پیژندلو وس او خلکو ته ډاډ ورکول پکارو وس او خلکو ته چانس ورکول پکارو البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دې چټی په نظر کې او پښکې نه دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندویم د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پاتې ورسیده تر بلې ونې مو الله عمل
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
شامینا او پام کا ویسا چالور نکڑ
کیږي په پیسو